کار غگ رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
قدر من اوریدون کو سلام ز نو شب آشنایم نن د یک شنبه ورځ د ازمری یا اسد د میاشتې اوله د جولای د میاشتې له درویشتمې سره برابر ده د امریکا غږ آشنا راډیو نه د سیمې او نړۍ خبرونه اوري پامو کې د مهمو خبرونو سر ټکو ته
طالبانو په غور کې د تیوري او په فاریاب کې د کوهستان ولسوالۍ نیولې دي د اندونیزیا جمهور رئیس ویلی دی چې پولیس باید د مخدره موادو هغه قاچاقبران ووژني چې تسلیم نشي او د ترکیه جمهور رئیس سعودي عربستان ته رسیدلی دی
د تفتیش خپلواک اداره وایي چې د تیر لمریز کال په اوږدو کې د ځینو وزارتونو او دولتي ادارو له عادي او پرمختیایي بودیجو نه په ناسم ډول ګټه اخیستل شوې په کابل کې د امریکا د سفارت چارواکي وایي چې په تیرو 15 کلونو کې د امریکا انکشاف د نړیوالې ادارې افغانستان کې د آبادۍ پروګرام له لارې خلکو ته د 1300 نوو دندو پیدا کولو کې مرسته کړې درنو اوریدونکو دا او نور رپورټونه وروسته خبرېږي او سرته زیبا خادم د دې سات پوره خبرونه وایي
السلام علیکم درنو اوریدونکو د ننګرهار د هسکې مینې په ولسوالۍ کې د فاتحې په مراسمو هوایي برید شوی دی چې د چارواکو په وینا لسګونه کسان په کې مړه او زخمي شوي دي د هسکې مینې ولسوال سازولي امریکا غږ ته ویلي دي چې د مریض کنډو په سیمه کې د حاجي امان په نوم د یو ځایي کس د فاتحې د مراسمو نه په عملیات کوونکو حکومتي قواوو برید شوی وروسته حکومتي قواوو متقابل برید کړی او همداشان د طالب د ناټو تیارو بمباری هم کړی ده چې له دې عمله د 1415 پورې د داعش وسلوال او همداشان یو شمیر ملکی وګړي مړه او زخمي شوي دي دا پیښه نن مازیګر 3 بجې شوې ده یوې حکومتي منبع امریکا غږ ته ویلي دي چې په دې پیښه کې 8 ملکی وګړي هم وژل شوي دي تر اوسه د داعش ډلې په دې حق لسنې دي ویلي خو سیمه ییز چارواکي وایي ممکن د وژل شوو او ټپیانو شمیر زیات شي طالبانو په غور کې د تیوري او په فاریاب کې د کوهستان ولسوالۍ نیولې دي په غور او فاریاب کې ځایي چارواکي وایي چې د افغانستان امنیتي قواوو او وسلوالو طالبانو ترمنځ د جګړو نروسته طالبانو دغه دوه ولسوالۍ ونیولې د غور والی ناصر خادی امریکا غږ آشنا رادیو ته ویلي دي چې تیره شپه طالبانو د غور د تیوري په ولسوالۍ برید وکړ او دغه ولسوالۍ سهار په 9 بجو ونیوله خو د غور والی زیاته کړې ده چې د ورسوالۍ د مرکز په شاوخوا کې جګړه وسم ادامه لري او امنیتي ځواکونه هوایی او ځمکنۍ مرستو ته اړتیا لري بل پلو ته د فاریاب د ولایت امنیتي چارواکو ویلي دي چې تیره شپه طالبانو د جګړې وروسته د کوهستان ولسوالۍ نیولې ده د فاریاب د پولیسو نطاق عبدالکریم یورش د امریکا غږ آشنا رادیو ته وویل چې طالبانو د ولسوالۍ او امنیي قومندانۍ د ودانیو له نیولو وروسته دغو ودانیو ته اور ورته کړ طالبانو د دغه ولسوالۍ د امنی قومندان هم نیولې ده د یورش په وینا چې همدا اوس شاوخوا 200 تنه امنیتي ځواکونه دغه ولسوالۍ ته نږدې پراتی دي او مهماتو او جدي مرستو ته ضرورت لري د تیر شپې په نښتو کې دوه افغان امنیتي عسکر وژل شوي او 2 تنه نور ټپي شوي دي خو وسلوالو طالبانو ته د اوخت مرګ ژوبلې په حق لا تر اوسه پورې څه نه دی ویل شوي د جرمنی د عدلی وزیر په پولان باندې د اروپایي اتحادیې د بندیزونو تصمیم چې امکان لري وزې کې وستای د پولان په عدلی او قضایي سیستم کې د اصلاحاتو د قانون په سر جنجال روان دی د قانون د عدلی وزیر او جمهور رئیس ته واک ورکوي چې د ستر محکمې قاضیان غوره کړي او ارزیابي کړي منتقدین وایي د قانون به عدلی او د عدلی او قضایي سیستم استقلال تباه کړي د ترکیه جمهور رئیس دریو هیوادونو ته د سفر په اول پړاو کې سعودي عربستان ته رسیدلی دی د جمهور رئیس د سفر هدف دا دی چې د قطر د څلورو عربو ګاونډیو هیوادونو او قطر ترمنځ د ډیپلوماتیک بحران په حل کې کومک وکړي رجب طیب اردوان نن جدې ته ورسېده توقع ده چې د باچا سلمان سره وغږیږي اردوان کویت ته هم سفر کوي کویت د قطر په بحران کې منځګړتوب کوي د اسرایلو پوځوي په لویدیځه غاړه کې په اسرایلی کورنۍ باندې د مرګانې حملې نه وروسته 9 وشتنه گرفتار کړي دي چې 9 تنه پکې د حماس د ګروپ وسلوال کسان دي. د راپورت تفصیل تاسو پام را اړوم.
د اسرائیل صدر اعظم نن د یکشنبه په ورځ د کابینې په غونډه کې د روان تشدد په اړه وویل چې د امنیتي مقامات سره د حالاتو په ارزونه بوخت دی.
امنیتي قواوې د حالاتو د تقاضا سره سم عملیات کوي او د کرکې وړ ترهګر کور به روان شي. موږ د دې اعمالو د پارونکو په خلاف هم اقدامات کوو چې خلک مرګ هڅوي او تجلیل یې.
د اسرائیل حکومت تر دې پیښې وروسته خپل پوځ تیار شوی کړی دی او لویدیځ غاړې ته نور پوځ هم لیږلی دی. د دې سبب دا و چې د الاقصی د جومات په سیمه کې د الکترونیکي دروازو پر سر جنجال روان دی. د تشدد په لړ کې درې فلسطینیان په بیت المقدس کې پر سړکونو د مظاهرو په ترڅ کې ووژل شول او درې اسرائیلیان د جمعې په ورځ په خپل کور کې د چړې په وهلو ووژل شول.
د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا راډیو نه اوري. د اسرائیلو د دفاع وزیر ویلی دی چې د فلسطینیانو د امنیتي همکارۍ پرته هم ژوند کولی شي، خو که د فلسطین جمهور رئیس محمود عباس په خپلې خبرې ولاړ وي او د اسرائیلو سره امنیتي همکاري په نه کولو تاکید کوي نو په خپله فلسطینیان به وکړیږي. محمود عباس ویلی دی که د اسرائیلو همدا امنیتي اقدامات وي نو د اسرائیلو سره ټولې اړیکې شلوي. د انډونیزیا جمهور رئیس جوکو ویدو ویلی دی په ملک کې د مخدره موادو د بحران له کبره باید پولیس د مخدره موادو هغه قاچاقبران ووژني چې مقاومت کوي او تسلیم نشي. محلي مطبوعاتو تیره هفته رپورټ ورکړی دی چې پولیسو د یو ټن مخدره موادو د نیولو په وخت کې یو تایوانی سړی چې نه تسلیمېده وویشت او ویې واژه. یو انډونیزیایي او درې نایجیریایي قاچاقبران تیر کال اعدام شوي دي. د انډونیزیا په گاوان کې د فلیپین جمهور رئیس رودریګو دوترتو د مخدره موادو ضد سخته مبارزه شروع کړې ده. تیر کال په فلیپین کې زرګونه کسان چې ویل کېږي د مخدره موادو قاچاقبران او نشیان ووژل شوي دي. د بشري حقوقو ګروپونو او د نړۍ د خواوشا حکومتونو دغه وژنې غندلې دي. او د مصر اسلامي څېړنې اکاډمۍ الازهر د نړۍ د سنی مسلمانانو دینی انسټیټیوټ د قاهرې د مترو په سټیشنونو کې غرفې جوړې کړې دي چې مصریانو ته دینی فرمانونه او حکمونه ورکي چې د دین په باره کې غلط تصور او استنباط او افراطي ایدیالوژي اصلاح شي. زیبا خادم د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
امریکا غږ آشنا رادیو نم د سیمې او نړۍ رپورټونه واوریدل. په موکې د روانه خبرونې لومړی رپورټ ته په کابل کې د امریکا د سفارت چارواکي وایي چې په تیرو 15 کلونو کې د امریکا د انکشاف د نړیوالې ادارې افغانستان کې د آبادۍ پروګرام له لارې خلکو ته د 1,090 دندو پیدا کولو کې مرسته کړې او هم یې د دغه پروګرام له لارې نږدې 300 میلیونو ډالرو پانګونې امکانات برابر کړي. پاکلی پامو کې د امریکا غږ آشنا رادیو د همکار اکرام شینواری را لیږلي رپورټ ته.
نن په کابل کې د امریکا په سفارت کې امریکایي او افغان چارواکو د امریکا د انکشاف د نړیوالې ادارې یو ایس ای ډی اوږد پروګرام آبادي د تیرو 15 کلونو لاسته راوړنو لمانځنه وکړه او دغه پروګرام له لارې په افغانستان کې د پانګونې او افغانانو ته د کار موندلو په مسلو خبرې وکړې. دې غونډې ته د 290 افغان شرکتونو له ډلې چې د آبادۍ په پروګرام کې کار کړی دا وی شرکتونو چارواکي هم وربلل شوي وو. د امریکا د سفارت مرستیال ریچارډ ریلي دې غونډې ته وویل چې امریکا دغه شرکتونو سره د پانګونې او ماشین آلاتو د برابرولو په برخه کې د 30 میلیونو
I think it's very important to note that throughout the country the Abadi program has formed 200
خغلی ریلی ویل زپیکر کوم چې دا ډیره مهمه ده چې یادونه وشي چې د آبادۍ د پروګرام لاري په ټول افغانستان کې 290 افغان دولتي خصوصي مشارکتونه د کوچنیو منځنۍ کچې شرکتونو جوړ کړي دي. دغه شرکتونه د خپل کاروبار د پراختیا لپاره تر 290 میلیونو امریکایي ډالر پورې پانګونه کړې ده. یو ای سی ډی دغه پروګرام سره د پانګې، سامان آلاتو او ماشینونو د برابرولو په برخه کې له 30 میلیونو ډالرو زیاته مرسته کړې ده. د امریکا د سفارت مرستیال ویل چې د دغه هڅو له امله د 2012 کال راهیسې چې د آبادۍ پروګرام پیل شوی د دغه پروګرام له لارې 3,000 کسانو نوې دندې هم ترلاسه کړې دي. د امریکا د سفیر مرستیال ویل چې افغان حکومت مشران په افغانستان کې د پانګونې چاپیریال د رامنځته کېدو په هڅو بوخت دي چې دغه هڅو په پایله کې به په دغه هیواد کې د پانګونې امکانات زیات شي.
And if and when reforms are implemented it will signal to the Afghan and the international
خاغلی ریلی ویل که هر وخت اصلاحات پلی شي دا به افغان او نړیوال خصوص خصوصي سکتور ته د پانګونې لپاره په بشپړه توګه د پرانیستلو په معنا وي. د امریکا د انکشاف نړیوالې ادارې یو ای سی ډی د آبادۍ د پروګرام له لارې د افغانستان په مختلفو ولایتونو کې د کرهڼې، صنعت، چرګانو او ماهیانو د فارمونو د بسکټ جوړولو او نورو پروژو له لارې د اقتصاد د ودې او په خپلو پښو د کوچنیو شرکتونو د درېدو لپاره دغه شرکتونو سره مرستې کړې دي. ډاکټر نادر بارک چې د امریکا د انکشاف د نړیوالې ادارې یو ای سی ډی په مرسته یې یو شرکت جوړ کړی، په نننۍ غونډه کې حاضر و. د ملي یووالي پر حکومت د دې له امله انتقاد وکړ چې پر خپلو هغو ژمنو یې عمل نه دی کړی چې دغه حکومت د جوړېدو پر وخت یې پانګوالو سره کړی وي. خاغلی بارک ویل موږ دوه لوی ستونزې لرو، یو دا چې د فابریکو لپاره مناسب ځای نه لرو او بله ستونزه د برېښنا ستونزه ده. ډاکټر نادر بارک ویل چې د ملي یووالي حکومت پانګوالو ته د ځمکې د برابرولو نورو سهولتونو د چمتو کولو ژمنې کړې وي، خو تر اوسه پر دغو ژمنو عمل نه دی شوی. خو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت اقتصادي مرستیالې میرمن عادله راز دې غونډې ته په خبرو کې افغان پانګوالو سره د هغوی د ستونزو د هوارولو ژمنه وکړه. میرمن عادله راز ویل چې د ملي یووالي حکومت په مرسته کوونکو باندې د اتکا پر ځای د خپلو پښو د درېدلو هڅه کوي. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت سیالي ویل چې د ملي یووالي د حکومت له جوړېدو وړاندې تېر حکومت ډېره اتکا په مرسته کوونکو هېوادو او موسسو لرله.
And I must share the exciting news with all of you, and I'm sure you have realized that the last 2 years.
میرمن عادله راز ویل زه غواړم دا په زړه پورې خبر تاسو ټولو سره شریک کړم او زه باور لرم چې تاسو پرې خبر یاست. تېر دوه کلونه هغه دوه کلونه چې افغان حکومت عملي ګامونو د اوچتولو هڅه کړې او د یو سرګند لري لید او تعریف شو اقتصادي لومړیتوبونو سره رامخته شوی دی، او دا یو ښه خبر دی چې باید موږ ټول یې ولمانځو. افغانستان د بهرنی چارو وزارت اقتصادي مرستیالي ویل چې افغان حکومت د بازار اقتصاد او خصوصي سکتور د ودې لپاره د یو سرګند لیدلوري په لرلو سره پر مخ روان دي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1296 اف ام 3.15.
امریکا غږ آشنا رادیو نه د سیمې او نړۍ رپورټونه اوري. د تفتیش خپلواکه اداره وایي چې د تیر کال په اوږدو کې د ځینو وزارتونو او دولتي ادارو له عادي او پرمختیایي بودیجو نه په ناسم ډول ګټه اخیستل شوې. د دې ادارې د چارواکو پر وینا د 1495 لمریز کال له عادي بودیجې نه 90% او له انکشافي بودیجې نه 45% کې لګول شوې ده. په موقع په دې اړه له کابل د خبریال لیمی نیازی رپورټ ده.
د تفتیش خپلواکه اداره وایي په تیر لمریز کال کې د حکومت کلنۍ بودیجه څه باندې 440 میلیارد افغانۍ وه، چې له دې شمېر څخه د بودیجه 209 میلیارد افغانۍ او پرمختیایي بودیجه 202 میلیارد افغانیو ته رسېده. د تفتیش د ادارې د چارواکو په وینا په تیر لمریز کال کې د عادي بودیجې 90% کې او د انکشافي بودیجې 45% په مصرف رسېدلې وه. د تفتیش ادارې د قطعي حساب د کمیسیون د یو درې میاشتني راپور له مخې په تیر 1995 کال کې د شمیر بودیجې څخه په مهمو برخو کې په ناسمه توګه ګټه اخیستل شوې ده. د تفتیش ادارې د قطعي حساب د کمیسیون مشر سید محمد مهدي حسیني په دې اړه وویل
عدم استفاده مطلوب از بودیجې انکشافي توسط وزارت
د وزارتونو او یو شمیر دولتي ادارو لخوا له بودیجې څخه په مهمو برخو کې ناسمه ګټه اخیستنه، لکه زیربنا، طبیعي منابع، زراعت، روغتیا، کلیو پراختیا، معرف او خصوصي سکتور، دا په ټولو برخو کې د ودې د مخنیوي او د مشخصو موخو د مخنیوي لامل شوي دي.
د تفتیش ادارې د دغه چارواکي پر وینا د 1995 کال د عادي بودیجې د نامصرف سوي بودیجې شمیر چې 90 میلیارد افغانیو ته رسیږي یوازې د دفاع او کورنیو چارو وزارت لخوا په مصرف نه ده رسېدلې. د تفتیش خپلواکه اداره د بودیجوي واحدونو چې وزارتونه او نور دولتي ادارات پکې شامل دي د مصرف شوي بودیجې د څرنګوالي په اړه حکومت او پارلمان ته راپور ورکونه کوي. د تفتیش د خپلواکې ادارې مشر شریف شریفی زیاته کړه چې دوی د حکومتي ادارو د بودیجې د مصرف په ستونزو، د وړاندې ویل شوو عوایدو په ډېرېدو او د نامصرف شوې بودیجې په څرنګوالي راپور ورکونه کوي.
افغانستان
افغانستان خلک سره خپل موندنې شریکې کړي او خلک دا ډاډ ترلاسه کړي هغه پیسې چې حکومت او زموږ استازي یو شمیر بنسټونه د مصرف اجازه ورکوي په اساسي رښتونی او سمې لارې مصرف شوي دي.
د ټاکل شوي انکشافي بودیجې د نه مصرف له امله په تیر 1995 کال کې د ولسمشر غني د کابینې وطن وزیران د پارلمان لورې استیزا او له واکه لرې شول.
د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو نه اوري. قدرمنو اوریدونکو، دا د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه د امریکا غږ آشنا رادیو نه خبريږي. تاسو کولی شئ چې په ژوندۍ بڼه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه واورئ. د اسرایلو د دفاع وزیر وی د فلسطینیانو د امنیتی همکاري پرته هم ژوند کولی شي، خو که د فلسطین جمهور رئیس محمود عباس په خپل خبرې ولاړ وي او د اسرایلو سره امنیتی همکاري په نه کولو تاکید کوي، نو په خپل فلسطینیان به وکړيږي. محمود عباس ویلی دی که د اسرایلو همدا امنیتی اقدامات نو د اسرایلو سره ټولې اړیکې شلی. په موکې رپورټ
د اسرائیل پوز نن د یکشنبه په ورځ ویل چې په لویدي زغاړه کې د وی اسرائیلی کورنۍ له وژل کېدل نو ورسته د توقفولو عملیات پیل کړي دي. پوز په دې ترس کې 9 تنه فلسطینیان د حماس د نه غړو په شمول بندیان کړي دي. د اسرائیل صدر اعظم نن د یکشنبه په ورځ د کابینې په غونډه کې د روان تشدد په اړه وویل چې د امنیتی مقاماتو سره د حالاتو په ارزونه بوخت دی.
امنیتی قواوې د حالاتو د تقاضا سره سم عملیات کوي او د کرکې وړ ترهګر کور به ضرور ران شي. موږ د دې اعمالو د پارونکو په خلاف هم اقدامات کوو چې خلک مرګ ته هڅوي او تجلیلوي یې.
د اسرائیل حکومت تر دې پیښې وروسته خپل پوز تیار سی کړی دی او لویدیځې غاړې ته یې نور پوز هم لیږلی دی. د دې سبب دا و چې د الاقصی د جومات په سیمه کې د الکترونیکي دروازو پر سر جنجال روان دی. د تشدد په لړ کې 3 فلسطینیان په بیت المقدس کې پر سړکونو د مظاهرو په ترڅ کې ووژل شول او 3 اسرائیلیان د جمعې په ورځ په خپل کور کې د چړې په وهلو ووژل شول. اسرائیلو د بیت المقدس د سپېڅلو مقاماتو لکه د الاقصی جومات ته د ننوتلو په لارو کې د تالاشیو نه کار اخیست. رپورټ وایي فلسطینیانو د شنبې په ورځ د بیت المقدس د الاقصی په جومات کې د ماښام لمونځ وکړ او تر هغې وروسته یې خپل اعتراض ته د اسرائیل د امنیتی تدابیرو خلاف دوام ورکړ. هغوی د امنیتی دروازو د لرې کولو غوښتنه کوله.
دغه راز تلاشۍ زموږ پر دین ناوړه اغیزه لري. په کار ده چې هغه لرې کړی شي، ځکه دا مقدس ځای دی. موږ هلته د خدای د عبادت لپاره ځو. په کار ده هلته دروازې نه وي چې موږ ایسار کړي.
اسرائیل دغه راز امنیتی تدابیر د الاقصی په جومات کې وروسته له هغه نه وکړل چې 2 عسکر په دې ځای کې ووژل شول. تر دې مظاهرې وروسته له پولیسو سره نښتې وشولې او د مظاهره چیانو د خورولو لپاره پولیسو له اوښکې بهونکي ګاز او د اوبو له توپونو نه کار واخیست. د شنبې د ورځې په مظاهرو کې څوک زخمي نه شول، خو یو فلسطینی په غیر یقیني حالاتو کې وژل شوی دی. اسرائیل د فلسطین پر اداره تل دا تور لګوي چې د اسرائیل خلاف پارونکي او لمسونکي اقدامات کوي او وایي د هغوی پر خلاف به اقدامات وکړي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
زموږ غږ د واشنگتن ناوړی. د متحده ایالاتو جمهور رئیس ډونالډ ترامپ ویلي دی چې هغه مجهز جنگی کشتی چې موږ د خپل سمندري پوز لپاره تیارو، دښمنان به له ویرې ولړزیږي او دوستان به مو ډاډه شي. ترامپ دا خبره د شنبې په ورځ د ورجینیا په ایالت کې د جنگی کشتی د پرانستلو په مراسمو کې وکړه. په موکې رپورټ ته
د 3 کلونو ځنډ او میلیاردونو ډالرو لګښت وروسته جمهور رئیس ترامپ د امریکا د سمندري پوز نوې الوتکې وړونکې بیړۍ د ورجینیا ایالت په نورفولک کې فعال
کړه.
تاسو دلته د خپل هغه بیساری کار شاهد یاست چې د امریکا د سمندري پوز ویاړ او د امریکا د قدرت نښه ده. د امریکایانو په لاس په امریکایي وسپنې باندې د 100,000 ټنو په وزن یو زورور پیغام رسوي او هغه دا چې د امریکا د قدرت ساری نشته. زما په حکومت کې موږ ورځ تر بلې پراخیږو، بهتره کیږو او قوي کیږو.
یو ایس ایس جرالد آر فورد بیړۍ ته د امریکا د 18 جمهور رئیس نوم ورکړ شوی. دا بیړۍ د امریکا د اوسنی عصر بیړۍ ده چې په اتومي قدرت سنبال الوتکې انتقالوي.
دغه بیړۍ چې هر سیمې ته لاړه شي، زموږ متحدین به د راحت احساس وکړي او دښمنان به مو له ویرې ولړزوي، ځکه هر څوک به پوه شي چې امریکا راځي او په پوره قوت راځي.
د امریکا د نوې الوتکې وړونکې بیړۍ د پیاوړو او پرمختللو جنگي بیړیو په قطار کې تر ټولو مهمه بیړۍ ده چې په 13 کلونو کې جوړه شوې ده. د لګښت له اړخه تر اوسه پورې په دې قیمت جنگي بیړۍ نه ده جوړه شوې. د یو ایس ایس جرالد آر فورت بیړۍ جوړیدل په 2009 کال کې پیل او تمه کېدل چې د 10.5 میلیارد ډالرو په لګښت په 2015 کال کې پای ته ورسیږي. د امریکا سمندري پوځ وایي په دې بیړۍ کې د نوي عصر د ټکنالوژۍ د کارولو له امله د دې بیړۍ د جوړولو قیمت هم د ټاکلې قیمت نه واوښت او هم یې د جوړېدو چارې ځنډنی شوې. د دې بیړۍ عمر 50 کاله ښودل شوی او د اتومي انرژۍ ټکنالوژۍ یې د 10 کلونو لپاره د سون موادو نه پرته د چلیدو تضمین کوي.
د واشنگټن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري.
زمون غږ د واشنگټن نه اوري. ساینس پوهان وی په پام کې لري چې د ځمکې پر مخ پر شنو وښو او سبزیجاتو باندې د اقلیم د بدلون د ناوړه اغیزې د کچې د څارنې او ثبتولو لپاره له یوې ډېرې کوچنۍ مصنوعي سپوږمۍ یا سټلایټ نه استفاده وکړي. د امریکا غږ آشنا تلویزیون د خبریالې فیټ لپس رپورټ به سید سلیمان شاته هسته واوري.
په دقیقه توګه پر سبزیجاتو او وښو باندې د اقلیم د بدلون د اغیزې د معلومولو لپاره په هرو 2 ورځو کې د څارنې په خاطر ساینسپوهان وایي په پام کې لري چې فضا ته داسې یوه نوې مصنوعي سپوږمۍ یا سټلایټ واستوي چې کولی شي د ځمکې په مخ له مخکې نه انتخاب شو شنې ځمکې وڅاري. دا سټلایټ چې د وینوس مایکرو سټلایټ په نوم یادیږي په هرو 2 ورځو کې به د 110 ځنګلونو، زراعتي ځمکو او شنو پټو څارنه کوي. دومره روښانه تصویرونه به ځمکې ته مخابره کوي چې په مجموعي توګه د 2.5 کلونو په موده کې واقع شوي بدلونونه ورنه په سمه توګه څرګندېږي. دا سټلایټ چې 265 کیلوګرامه وزن لري د لومړي ځل لپاره به د ساینسپوهانو سره مرسته وکړي چې پر شنو کروندو او طبیعي ځنګلونو باندې د اقلیم د بدلون منفي اغیزې په برابر ډول تثبیت کړي. د وینوس مایکرو سیټلایټ د پروژې چلوونکی او مسؤل فرانسوي ساينس پوه پیریک پیریا امریکا غږ ته په دې اړه وویل:
The scientific mission is the observation of Earth, revisiting every 2 days with a high resolution and
the day science mission ya mamulat asal hadaf umram dazmaki tsarna da che paharo 2 razo ke madase rokhana aw ghat tasuruna raligi che makhke mungusara no balad دا په خپل ذات کې یو بیساری پروژه ده. بنیادي مقصد یې دا دی چې د هغو اقلیمي عواملو په اړه سم معلومات لاسته راوړو چې د انساني فعالیتونو په وجه د ځمکې په سر رامنځته شوي دي. په ټولو بر اعظمونو یا نیمو وچو کې د ګرمۍ د کچې د لوړېدو سبب شوي دي. دا نوې پروژه له ساینسپوهانو سره د ځمکې په مخ د وچکالۍ او په نړیواله کچه غذایي موادو ته متوجه شو ګواښونو په اړه مخکې نه د معلوماتو په لاسته راوړلو کې هم مرسته کوي. دا پروژه چې په فرانسوي ګینیا کې د اګست په لومړۍ نیټه عملي کیږي د اسرایلي او فرانسوي ساینسپوهانو ګډه پروژه ده.
د امریکا غږ
د 4 ورځو راهیسې د کندهار د ولایت په شمالي ولسوالیو کې په امنیتي پوستو بریدونه کیږي او د مرګ شوبلې رپورټونه ورکړل شوي دي. رپورټونه وایي چې طالبانو نن د روزګان کندهار لاره تړلې ده. همدا اوس د کندهار نه عزیزالله پوپل راسره دی او نور احوال به له دننه واخلو. پوپل صاحب، ستړی مشي خپرونې ته، سیمه ییز چارواکي څه وایي چې اوس هم لاره بنده ده؟
بله، نو شبجانی تاسو محترم اوریدونکو ته سلامونه. دقیقاً تر اوسه پورې د کندهار روزګان لارې د ترانسپورت پر مخ تړل شوې ده. لارې دقیقاً د کندهار په شمال 140 کیلومتره کې د کندهار د وروسی ولسوالۍ مشاولي کوټ او د روزګان د مرکز ترین کوټ تر مابین په دغه وصل نقطه کې د ماینونو د کبله باندې ده. ټول اجي مخکې ما د کندهار د پولیسو لویان زیاد رانی سره خبري وکړې. دی وایي چې د پولیسو او د ملي اردو د انجینري ټیمونه هلته مصروف دي ترڅو دغه مینونه چې د دولت مخالفینو تیره شپه د نن ورځې په اردو کې دا د دې لارې په اردو کې د تیې شوه دغه مینونه خونڅه کړي. نو نن د ورځې له شروع څخه او تر اوسه پورې په دې لار باندې تګ راتګ نه دی شوی او دغه راز په دغه شاولي کوټو لسوالۍ کې د نن پر سر باندې افغان امچکو او دولت مخالفینو ترمنځ د نفت راپورونه هم مسلط.
بله، په کوم ولسوالۍ کې جګړه روانه ده او اوس وضع څنګه ده؟
د کندهار شمالي ولسوالي لچیرو تقریبا شپږ ورځې راځي نه امن دي په خاص ډول باندې همدغه شاوري کوټ ولسوالي او نیش ولسوالي چې بهرې ماسام په شدیده جګړه سره ده د حکومتي قواو او دولت مخالفینو تر مابین ز جګړه کې پولیس وایي چې لاسونه پولیس وژل شوی دي او څنګه سره هم د دولت مخالفین شپږ پولیس زخمیان دي او وایي چې پنځه نفر هم د دولت مخالفین ټپیان شوي دي نو تیر شپه په نیشو ولسوالۍ کې شدیده جګړه وه او هغه ورمخ کې دغه د شاولي کوټ ولسوالۍ په مانو ساحه کې چې دلته ملکي خلک هم موږ پرون راپور درلودی دا د دولت مخالفینو له لوري د حکومتي قواو په وینا چې دا یرغمل شوی دي
بله په خپل سب او بخي خبرم نیسم بله حکومتي چارواکي څه وي قندار خو نسبتا امن ولایت د دې ولایت په شمال کې ولې جګړو په دې روسي کې زور واخیست
بله دا د نیش او د شاوډي کوټو لسوالي په څنګ کې هم د خاکریز ولسوالي د کندهار دا اصلا زابل څخه د تر هلمند پورې وګوري لارې لري او کندهار او روزګان هم سره وسلوي یعنی د څلورو ولایتونو د وصل نقطې دي د غدري ولسوالۍ چې نشته خاکریزي او د شاولي کوټ ولسوالۍ ده نو د حکومت قواوی وايي چې د دولت مخالفین دوی له روزګان څخه له زابل څخه د کندهار له لومې څخه له هلمند څخه ډیره جمعسوي دي او په ډیرو درنو وسلو باندې سمبال دي دوی کوشش کوي چې په دغه ساحه کې د دغو څلورو ولایتونو تر مابین ولې وګوري لارې فرامیزي نو دوی په دې خاطر باندې یو عامل هم دغه دي چې د جنگ شرط دی تاسو
هغه ملکیان چې پرون برمته شوی او دغه پاکله څه معلومات لري
د هغه د سرویس په اړه باندې لا هم ډېر معلومات نشته فقط په منځکا کې چې څنګه خپلواک منابع او زموږ لا تر څه هم کم دي د کندهار کې د بشري حقوقو کمیسیون چې د چیرو څو ورځې راځي چې په دې اړه باندې ډېر سخت اندېښنه شوی او دغه ملکی خلکو يرغه ملکی ده او ځل کېده هم جنگي جنایت بللې دي دغه منابع زو فواکې دي په دې من کې ځینې هغه ولسی مشران چې اقارب په دغه شاوري کوټ ولسوالۍ کې د چنار او مانوسي کې چې دغه کلیوال خلکو څخه غیر ملکی دي لدوی سره هغه خصوصي معلومات په بنیاد باندې چې موږ رابطه کوو چې دغه ولسی مشران هغه خصوصي رابطه لري نو لدوی ولسی مشران سره چې موږ خبرې کوو تر اوسه پورې لا هم هغه يرغه ملکی کسان نه دي آزاد شوي او د دوی کورنۍ په ډېره د سرنوشتۍ کې دي ماشومان دي سدي دي
بله همدلته مې پوښتنه هم لرله پوپل صاحب او بخی خبرم او بخی د بې ځای شو کورنۍ په اکله څه معلومات لري چې خلک بې ځای شوي چیرته تللي ورسره مرستې کیږي که نه یو لنډ ځواب کراکئ
بله همدغه خبره ما کوله چې دلته دغه خان نارینه چې یرغمل شوي دي اکثریت یې ځوانان دي او یا هم دغه د کور کلي هغه تصمیم نیونکي ولسي مشران دي چې پر دوی باندې ګمان کېږي دولت حمایت یې کوي
مننه پوپل صاحب کورم ودان په روسي شیبو کې غاګم قطع شوه پوپل صاحب سره خو کور ودان د مهمو خبرونو سر ټیکوري
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ صفه 1289 اف ام 3.15 د انټرنیټ لارې پښتو وی او ای ډاٹ کام
د ننګرهار د ولایت د هسکی مینې په ولسوالۍ کې د فاتحې په مراسمو هوایی بریج شوه ده ډیر کسان په کیمره او زخمی شوی دي طالبانو په غور کې د تیوري او په فاریاب کې د کوهستان ولسوالۍ نیولې دي په غور او فاریاب کې ځایی چارواکو ویلې دي چې د افغانستان امنیتي قواوو او وسلوالو طالبانو ترمنځ د جګړو وروسته طالبانو دغه دوه ولسوالۍ ونیولې د جرمني د عدلي وزیر په پولان باندې د اروپایي اتحادیې د بندیزونو تصمیم چې امکان لري ور باندې وځي کې ستایل دي د ترکیه جمهور رئیس دریو هیوادونو ته د سفر په اول پړاو کې سعودي عربستان ته رسیدل دي د جمهور رئیس د سفر هدف دا دی چې د قطر د سلورو عربو گاونډیو هیوادونو او قطر ترمنځ د ډیپلوماتیک بحران په حل کې مرسته وکړي د اسرایلو پوځ ویلي دی په لویدیځ غاړه کې په اسرایلي کورنۍ باندې د مرګانې حملې نه وروسته 9 گرفتار کړي دي چې 9 پکې د حماس د ګروپ وسلوال دي د اسرائیلو د دفاع وزیر وایي د فلسطینیانو د امنیتي همکارۍ نه پرته هم ژوند کولی شي خو که د فلسطین جمهور رئیس محمود عباس په خپلې خبرې ولاړ وي او د اسرائیلو سره د امنیتي همکارۍ په نه کولو تاکید کوي نو په خپله فلسطینیان به وکړیږي د انډونیزیا په گاون کې د فلپین جمهور رئیس رودریګو دوتیرتو د مخدره موادو ضد سخته مبارزه شروع کړې ده
قدر مناوریدونکو نیم ساعت خبری پختو خبرونه په همدیزی پایتور رسیده
په څولاندې شیبو کې د امریکا غږ آشنا رادیو نور خبرونه هم پیلېږي. اورېدلې مه هېروئ. تر بیا خدای مل شه.